سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو وکړو د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلی اوښتي د وروستیو راپورونو په اساس یوازې د کندهار په ژیړې شولیکوټ او ارغنده ولسوالیو کې اته کسان مړه شوي دي د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې سیلابونه بېګار راغلي دي او په یو کور کې اووه ماشومان او یوه ښځه مړه کړي دي اخوا په اروزګان کې هم د سیلابونو د راخطرو له امله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان دي پیښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله اوښتې چې موټر یې اوبه وړی د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر دا خبري ازادي راډیو ته وکړې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د اروزګان په بېلابېلو سیمو کې د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی د ننګرهار نام په یو خبر کې اورئ چې په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله اووه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د باختر اژانس د خبر له مخې پیښه د سپین غار په مامن دونۍ سیمه کې په یو کور کې د واده مراسمو باندې شوې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي دي څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو څخه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش ته په واستول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پریکړه لیک دی بیرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه په موقت ډول ځنډولي دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهور غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران پکې شامل دي دغه راز له ښاغلي ګوتریش غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیکه څوکۍ ترلاسه نه کړي او د امریکا د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته ویلي په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو را په دې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شل هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږویشت کندهار اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه وویشت مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه نهویشت او جلال آباد هم اسمان زایز وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه وویشت
ازادي رادیو خبرونه واوریدل تر غوړو سم د هوا د حالات وټکل ورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ور بشو د پروګرام معرفي ته په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبلې وختي لاغېډلې یوازې بیګا په کندهار کې اته کسان مړه شوي دي
نو دلته موږ مخصوصا ناست وو بله باران را باندې شروع سو باران چې را باندې شروع سو نو بله کړه چلون را باندې رااله چلونه چې را باندې رااله نو بله داس موږ دیوالونو دا خونی مونږه ګر سره ونه راو جانو کوښنیان واجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي
یو شمېر امریکایي سناتورانو له ملګرو ملتو غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لامل حساب وغواړي خو طالبان بیا د بشري حقوقو نقض ردوي او وای
دا باید خلک حقوق د اسلام لزاوینه مقاله کې موږ نه غوښتنه وکړو
د طالبانو رهبر مولا هبت الله اخندزاده ویلی دی چې ټول پریکړې باید د اسلامي شریعت لمخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي خو خلک په دې مسلې باندې اعتراض لري
یوازې موږ نسو کولای چې شریعي قوانین تطبیق کو نور قوانین ته هیڅ پاملرنه ونه شي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اول بد سیلابونو مسلې تر شو د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبلې رسولې دي له هغې ډلې په کندهار اروزګان او ننګرهار کې په کندهار کې تیر شپه د زیات ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو د یوې میرمنې په ګډون اته ماشومان مړه او څلور نور ټپیان کړي دي سیلابونه د ژیړې شولیکوټ ارغنده او سپین بولدک ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم تخریب کړي او په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکې له منځه وړي نور تفصیل د صادق رشتینی په ریپورت کې اورئ
طالب چارواکی وایي تېر شپه په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو اته کسان مړه او څلور نور ټپیان کړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید ازادي راډیو ته وویل چې په مړه شوو کسانو کې اووه ماشومان او یوه میرمن شامل ده.
تېره شپه د کندهار په دیارلسمه حوزه کې او اتمه حوزه کې او ځینو نورو سیمو کې همدارز په جوړې ولدک ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي. ځینې هېوادوال متضرر شوي دي او اته تنه شهیدان شوي دي. په دې کې
د جړې ولسوالۍ اوسېدونکی ډاکټر علي احمد چې تېره شپه د سختو ورښتونو له امله د کورنۍ شپږ کسان مړه شوي.
اولادونه مې ټوله وویستل. ما ورته وویل چې لاړ شه په دواخانه کې کښېنه. هغه چې په دواخانه کښېناستل پنځه دې کېنې تېرې شوي چې اوبه ډېرې شدې دي، ډېرې زورورې وې. نو بس ټوله په یوه دم باندې د دواړه چاته ولوېدل او شپږ کسانو چې هغه شهیدان.
سیلابونو د زیات شمېر خلکو کورونه هم تخریب کړي چې اوس د سرپنا له جدي ستونزو سره مخ دي.
زما نوم ماجد الحی دی. نو دلته موږ مخصوصا ناست وو. بله باران را باندې شروع سو، باران چې را باندې شروع سو نو بله کړه سیلونه را باندې راله. سیلونه چې را باندې راله نو بله د زموږ دیوالونو د خونې مونږ ګره سره ونه راوله. نو کوچنیانو عجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي. ادا نه اوبه نه پیسه نانو ګرځېدې، نه په لوډر ګرځېدې، په یوه لار نه ګرځېدې.
بالا شین شوا کړی دی. برته پلار ته ورغلی چې راځي باران ودرې دی. پلار چې راکړی بالا دروپ دروپ جار سم بالا لاند. بالا زنګ راکلم تنګ راکړی بالا کومک مو سره دردم شیدان وکړل.
طالب چارواکی زیاتوي چې راوتلو سیلابونو په جړی شاولی کوټ، ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکه تخریب کړي. د جړی ولسوالۍ اوسېدونکي یې جوختای داد.
انګورو ته په سل پساده کې نیوي پساده زیان وراوړي. لس پساده پاتې نورې انګور ډېر تاوانیان کړي دي. په لس لکو باغ چې وو اته لکه یې تاوان ورسولی دي، دوه لکه یې پاتې.
دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې د ورښتونو او سیلابونو له امله د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک کې چې پرونی د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزو غوښتنه کړې. لاغې ډلې ویلي چې باید د دوی په سفرونو باندې بندیزو لګول شي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، وایي چې دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلې او پکې یې لیکلي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځوړو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منینډس او سناتور جونیار نست په خپل لیک کې لیکلي ملګری ملتونه دې معنا لرونکی اقدام وکړي او تر څنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي الله مجاهد
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا به انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوق لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستر مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوې چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په دیرشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرسیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په زلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرستو رسونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس دا مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محروم دي، بلکې له کورني تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
د طالبانو مشر ملا ایبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت لمخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو شلو کلو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد د خبره ډیر تبلیغات شوي او جمهوریت ته دعوت شوی، خو د جمهوري نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون به د اسلام د سپېڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو د مشر دغه نوي فرمان ګڼ غبرګونونه هم پارولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شری احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلی کېدلی. د دغه اعلامیه په یوه برخه کې راغلي چې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلی کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپېڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان رسمي دین اسلام دی. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو طالبان تورنوي چې له اسلامي شریعت نه په ګټه اخیستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وایي
دا شرعي قوانین مونږ منلې ده منوې، ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانین ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشرتابه له دغه سخت دریزه لاس په سر شي، دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغېزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو خوندي ظاهراً په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو یې هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي پرون د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د دا کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه لې یو لس میاشت زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکو اندېښمن دي چې طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریزي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیاته کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړي.
پام دې ارتباط مې له لندن میشتي حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې دي او د طالبانو د نوي د مشر ملا ایبت الله خونزاده د فرمان په ارتباط چې ویلې دي د بشر پلا جوړ شوي قوانین د نه عمل کیږي، لومړی هم دا پوښتنه کړې چې دا به څه ستونزې راوځيږي.
د طالبانو مشرتاب مرستې ته اړتیا لري او دا بحث طویل او عریض بحث دی. په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه دی. په اسلام کې شارع الله تعالی دی، د پرنسپ له لحاظه هغه څه چې ملا صاحب ویلي دي ښه یې ویلي دي. اما خبره دا ده چې په اسلامي ټولنه کې زمونږ مدني قانون د مصر د قانون نه اخیستل شوی و. په مصر کې علما د اسلام سره کیناستل، مختلفو شخصي پتاواو نه یې چې د اسلام په مورد کې وجود درلودله یوه اصح فتوا جوړه کړه، او په تمامو مواردو کې هغه اصح ترینه فتوا واخیستله، او زمونږ قانون مدني او د هغې قانون مدني هم د دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه باید پوښتنه وشي چې د مدني قوانینو نه هدف څه دی. په اسلام د سیکولاریزم سره سر نه خوري، که دا تهمت لګېږي په اوتوماتیک شکل باندې چې دا څه سیکولار او جمهوریت خوا و دا و هغه، دی له سره ذهنونه زهره الودي او په حقایقو باندې خبر نه دي.
ډاکټر صاحب سعیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دی اولو کې راغلي دي په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیڅلي دین نه به نور قوانین د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي، یعنی واضح ویلي دي چې نور قوانین به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې.
هغوی چې فکر کوي چې د افغانستان لپاره سیکولاریزم د هر لار ده، په دې خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول او شو وایم نه دي، د جرمني نه دي. زمونږ ارزښونه د اسلام د اصولو سره، د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوي قوانین، بهر نه صادر شوي قوانین، پراشوتي قوانین، دا زمونږ په درد نه خوري. سره او شنه قوانین دا زمونږ په درد نه خوري. زمونږ هغه قوانین دي چې زمونږ د ملت په خدمت کې، زمونږ د ملت د ارزښونو سره برابري، او دا د اسلام د اصولو سره برابر ده. په دې چې زمونږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده خلق مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري، مخکې د دینه چې په عمق د قضایاو باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی. زه په کلکه په دې باور یم چې زمونږ قوانین چې دی، هو دا خو دی کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه 9.9% مسلمانان او نور قوانین دا وارد شي هغه مردود دي.
ډاکټر صلاح الدین سعیدی او حقوقي کارپوه چې د طالبانو د مشر ملا عبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به ورشو پکتیکا ورګون ته د دغو د پکتیکا د ارګون او خوست خلک شکایت لري چې د دوی ترمنځ د لوی لارې کې ګڼې ستونزې دي او د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوست په ساعتونو مزل کوي. چارواکي بیا وایي که بودیجه پیدا کړي نو دغه لارې به سمې کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خرابه ده. که څه هم دا لاره خواوشا 10 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډریورانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ورباندې تګ او راتګ نشي کولی. د ارګون خوست د لارې او ډریور ولی رحمان زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لار چې د ورګون لوسوالی او د زیړوک په موقعیت خوسته وخت ده، دغه لار ځینې وخت زیات مشکلات سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ورګون لوسوالی، نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړ پورو چارواکو ورسیږي چې دغه لار ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست د ترانسپورټي اډې منشي وایي په تیرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېریو سیمو ته لارې خامې پاتې شوي دي.
هر ولایت جوړ شو یو د موږ داسې ولایت د بارډرنه ورته تر ارګونه پورې ارګونه تر خوسته پورې تر پلکتې پورې تر ګیان پورې داسې حالات دا چې په خدای قسم ده چې له ګډونه راځي موږ درې درې ګنټې څلور څلور ګنټې موږ انتظار ورته کوو. کوم مریضان په قسم ډېر خلک په دلیال کې مریضي په دا چې هلته پنډیسي وي یا مطلب بل بیماري وي قسم ده ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب دا د خوسته پورې ماشاءالله د خدای مخلوق سي ورته تر ګیانه پورې دلیال موږ ته سخت تکلیفونه دي نو د حکومتې خلک ته په کار دی چې دا موږ غم وخوري.
د ارګون خوستاري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د ګیانې اوسیدونکي حاجي اولداد وایي په دې لاند مسیر ټول د زادرانو قوم پروت دی چې په خپلو کې تګ راتګ ته ډېره اړتیا پیښیږي.
موږ د ارګون د ولسوالۍ نه خو دا لاره ډېره لنډه ده په زوړک باندې او د هغه په لاره باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې دوه سوه کیلومتره مزال دی. دلته خپل خپلوان دي د موږ ټول زادران یو د زادران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لاره چې پخه شي دا به ډېره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مني وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایی
د پکتیکا ولسمه چې کومه د خوست هغه لار خې سي په جوړو کړو سوالي باندې کړلې ده. خوست هغه کینه لنډه لار ده او دغه لار کینه خراب هم ده خو د اسلامي امارت په دې ته کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړی کی نو ان شاء الله د بودیجه برابر سي امکانات برابر سي ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کړه توجه کوي او ان شاء الله په پام کې ده په دامه ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزه حل کړي.
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې پشان د مرکز خرنی او د پکتیا مرکز ګردیز غزنی کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالیو سړکونه هم د پرله پسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د طالبانو په بیا ځلی واکمنیدو سره له دغه هیواده د کډوالۍ څپه پیل شوه. ډیری کسانو چې تیر یو کال کې هیواد پریښی باسواده متخصصین او د فني او مسلکي ادارو کارکوونکي وو. په دوی کې اکثرو خلکو د طالبانو له ویرې او یا هم د روښانه راتلونکي په هیله کډوالۍ ته مخه کړې ده. په دې راپور کې چې تفصیلي دی له یو شمېر نویو کډوالو شو کسانو سره خبرې شوې دي او پوښتنې ترې شوې چې له افغانستان څخه به د کدرونو او سرمایو تېښته جبران شي که څنګه. تر هغه وروسته به بیا د تاسو پیغامونه خبرو کړو.
د هرات په پانتون کې د ادبیاتو د پانځي د انساني علومو په خانه رئیس احمد غنی خسرو چې شل کاله د اکاډمیکو زده کړو په برخه کې تجربه لري په هند کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي او د ژبې او تاریخ په برخه کې شنونکی هم دی. په تیرو شلو کلونو کې ډېر شمېر ځوانان روزلي خو اوس د جرمني د پانتون په بلنه یاد هیواد ته تللی دی او هلته خپل د استادۍ دنده مخته وړي. نوموړی خپل د تګ لامل اکاډمیک چاپېریال ته د طالبانو ورتګ او د دوی د حکومت لخوا په تحصیلي چاپېریال کې محدودیت لګول یادوي.
طالبانو به په هنتونونو کې مداخله نه کوله. ریاستونه او معاونیتونه به د پوهنتون پخوانیو کسانو ته پرېښو نه دا چې دوی دې برخې ته خپله راشي او خپل کسان وګماري. ښکاره ده چې دا کار یې پوهنتونونو ته مسلکي ضربه ورکړه او د دې لامل شول چې ډېر شمېر استادان پوهنتونونه پرېږدي.
د دې په وینا په روسیه وکال کې د کډوالۍ څپې او د طالبانو بیا واکمنۍ د هیواد ملي سرمایې ته چې باسواده او متخصص وګړي دي کلکه ضربه ورکړه. ډیری کسانو چې په دې تیر یو کال کې هیواد پریښی دی باسواده متخصص او د فني او مسلکي ادارو کارکوونکي وو. د پوهنتون استادانو څخه نیولې تر ډاکترانو خبریالانو هنرمندانو د بشري حقونو فعالانو او داسې نور د وطن پریښودلو ته اړ شول. په جمهوري نظام کې د جوزجان د والي ټولنیزه مرستیاله سیما ستانکزی چې 15 کاله خبریاله او په یاد ولایت کې د ښځو د حقونو فعاله هم پاتې شوې وه په خبره یې یوازینۍ مېرمن وه چې په دولتي لوړه رتبه یې په جوزجان کې کار پیل کړ خو ډېره پایه نه شوه. طالبانو یې هغه هیلې چې د جوزجان د ولایت خلکو ته خدمت او له حقونو نه دفاع وه ورنه واخیستې. سیما چې واده کړی او څلور اولادونه لري د طالبانو د ګواښونو له ویرې جرمني ته پناه وړي. وایي په افغانستان کې د شلو کلونو هلې ځلې او خدمت په یو ځلي له منځه لاړې. و ساړه ده چې هر څه له صفر څخه پیل کړي.
خپل هیواد مې په هغه ورځ سپری خوده او تیر راوتلم. ما ته د ژوند یو
تر ټولو ترخه ورځ وه. زما په هغه ورځ باندې تجربه کړه د ټولو په روحیه باندې دا منفي اغیزه کوي. په افغانستان کې موږ په کراتو کراتو هر څه له صفر نه شروع کړي دي، تر یو ځایه مو سو هغه رسولي دي، بیرته هغه صفر ته تقرب کړی ده. نو په دې هیله څه وکولای سو هغه څه څه دلته دي زده یې کړو او بیا یې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړو، له خپلو خلکو سره خپل هیواد په ګډه بیرته جوړ کړو.
تیر شل کاله د افغانستان خلکو ته یو طلایي فرصت وو تر څو په ټولنه کې له ښوونیزو او کاري اسانتیاوو څخه ګټه واخلي. له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د ځوانانو په منځ کې پرمختګ ورځ تر بلې غوړېده. خو اوس چې انساني سرمایه له افغانستان څخه وتلي، آیا د جبرانولو زمینه به یو ځل بیا یاد هیواد ته برابره شي؟ د هرات پوهنتون استاد او د افغانستان د رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس فیصل کریمی چې اوس په امریکا کې پناه اخیستې د پوښتنې ته ځواب وایي.
هزاران نیروی انسانی کار
زرګونه متخصصان او با تجربه خلک چې د افغانستان مغز یادېدل له دې هیواده ولاړل، موږ ګورو چې دا نه جبرانېدونکي ده. په یو راتلونکي قرن کې باید لږ تر لږه میلیون او میلیاردونه ډالر سرمایه ګذاري وکړو او اسانتیا به برابرې کړو، سو وشو کړای چې ورته کسانو ته زده کړه ورکړو.
فیصل کریمی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر خپل ټول شتمنی په افغانستان کې پرېښي، تر څو په وینا یې لږ تر لږه خپل اولادونه له جنگ جګړو څخه لري چاپیریال کې لوی کړي. د طالبانو د حکومت کړه وړه هغه څه دي چې همدا اوس په افغانستان کې روان دي. انجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نشته. میرمنې په اکثره ادارو کې کار ته نه پرېښودل کېږي. په تګ راتګ کې محدودیت لګېدلی دی. هغه کسان چې پر دوی نقد کوي بندي کېږي. د ټولو تلویزیون کارکونکي سوریا امیری چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وړاندې په افغانستان کې و او خپل کار ته دوام ورکوه، وایي چې طالبان د دوی دفتر ته ورغلل او پر نشراتو یې محدودیت ولګوه. سوریا وایي چې د افغانستان پریښودل ورته سخت و، خو د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره یې باید پریښی وای. هغه اوس په کاناډا کې اوسیږي. وایي چې ژوند له سفر څخه پیلولې په اوږو لوی بار دی.
خودم شخصا به عنوان یک جوان از زندگی عادی رکید
ما د یوې ځوانې په صفت هغه عادي ژوند چې په افغانستان کې د ځان لپاره جوړ کړی و، یو ډول د غرور او ویاړ احساس می درلوده. خو د طالبانو راتګ په تیره د لومړۍ ورځې چلند یې چې کابل ته راغلل، په ما د یوې پروډیوسرې په حیث چې هر څه یې راته بدل کړ ډیر بد تاثیر وکړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د سازمان د تازه شمیرو له مخې افغانستان له 2.5 میلیونه رسمي او ثبت شوو کډوالو سره د سیمې په کچه تر ټولو لوی جمعیت او په نړۍ کې دریم لوی جمعیت دی. د 2021 کال وروستیو څخه تر اوسه 108,000 افغان پناه غوښتونکو خپل هیواد پرېښی دی او د نړۍ 90 هیوادونو ته کډه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ټولو ته. یو خاص لرم د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت خو زمونږ په چوغو چوغستونه وش کې دا وي خو زمونږ غږ نه اورین، مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی چې د خویندو لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. متاسف ځانونو ته وارثین د انبیاو وایي، هیله ده چې دا نوم بد نه کوي، د اسلام نوم بد نه کوي، خپل مسؤلیت اجرا کړئ. نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ، خو همدغه یې وخت ده. راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو. په اسلامي شریعت چوکاټ کې تر ټولو زیات غوښتونکي موږ ملت یو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا چې پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سره ما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې که په هغه پخواني نظام کې وریلا دي کې
پانمل د شنبل ولایت څخه دای میسج درته پرېږدم. دغه د پاکستان پر بارډر ډېر سخت مشکلات دي. دغه اوس شرایطو کې چې افغانان ځي پاکستان ته، په تېر حکومت کې خلا دونه مشکلات هغه اوس بیخي د سختو ستونزو سره مخ دي. نو د حکومت څخه مو دا هیله ده د طالبانو چې دغه مشکلات یو څه اسانه کړي او د پاکستان د حکومت سره پر ده خبرې وکړي.
السلام علیکم. عبدالله جان بارکزی ما د هرات ولایت د پښتورغون ولسوالۍ اوسیدونکی. دا کومي کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ورځ کوي ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپل دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولې رشیدات څوک کاریګر بشي کې دي. بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کی او د دې کار کوي ورځ سره ورځ افغانۍ نسی یا لس کیلو غنم نسی نو دا غریبانو ته دا کار هم نه رسی را وړو وشه چې نه ورکوله اوس دا کار د خپل وجه ګټ هم نه ورکوي.
ساعت 6:30